درنو دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل همکار میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. د سر موضوع مو په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش او په اړه د اختلافاتو مسله ده، خو پیل له خبرونو کوو. افغان چارواکي وایي د هغه مشکوکو تروریستانو و کسیزه ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د حملو پلان درلود. د فراد امنیه قومندانۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسپانیا صدر اعظم د بسک بلتون پالو د غورځنګ هغه اعلان رد کړ چې وایي دا ډله بل منځه یوسي. افغان چارواکي وایي د مشکوکو ترهګرو هغه و کسیزه ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دې کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د برید پلان کړی و. رویټرز خبري اژانس د ادارې په حواله لیکلي چې تورن کسانو د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې د کورنیو چارو وزارت په زړه ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم د کابل په قوای مرکز کې د ملي امنیت پر روغتون د حملې لپاره طرحه جوړه کړې وه. په دې روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو درملنه کیږي. د ملي امنیت اداره وایي دا کسان وروسته له دې چې د انتحاري حملو دنده ورکړل شوه، د یوې ارتباطي کس لخوا پلازمینې کابل ته راوستل شول څو خپل پلان عملي کړي. اژانس د ملي امنیت د ادارې د یو چارواکي له قوله وایي چې دا کسان د بلوچستان ایالت د چمن سیمې په بیلابیلو مدرسو کې روزل شوي دي. د فراد امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. د فرا ولایت د مطبوعاتو د دفتر مشر ناصر مهری وایي عبدالجلال په داسې حال کې چې له دفتر څخه کور ته روانو د فرا ښار په درېیمه ناحیه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی. ښاغلي مهری په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څیړونکو ته له سلیقوي چلند پرته معلومات ورکړي. ارک په یوې خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې والیانو، امنیتي مسؤلینو او نورو ولایتي چارواکو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو هر راز ګواښل جرم ګڼل کیږي. خبر زیاتوي چې ولسمشر په خپلو څرګندونو کې د انتخاباتو د شفافیت، د خلکو د ګډون او د فساد پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې والیان باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. دا ننګرهار والی وایي چې د بیسودو ولسوالۍ کې د غالۍ اوبدونکو د صنعتي ښارګوټي د بنسټیزو پروژو د رغونې چارې پیلېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د بیسودو ولسوالۍ په خانکي سیمه کې د غالۍ اوبدونکو په منظور شوي صنعتي ښارګوټي کې د څه باندې 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 60 کیلومترو په اوږدوالي سړکونه، کوڅې، ویالې او پلې لارې رغول کیږي. خبر پاڼه کې د والی محمد ګلاب منګل له قوله یادونه شوې چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به ګڼ شمېر روزګارو ځوانانو ته د زمینه برابر شي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بسک بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وایي دا ډله بل منځه یوسي. راخوی ویلي چې د بسک وسلوالې ډلې یا ای ټی ای لخوا دا اعلان د خوشي هسي تبلیغ او تشې خبرې دي. راخوی زیاته کړه ای ټی ای ډله د دولت د اقداماتو او د اسپانیا د ډیموکراسۍ په نتیجه کې د خپل انحلال اعلان ته مجبوره شوې ده. راخوی د اسپانیا په شمال کې د ترهګرۍ ضد ټریننګ په یو مرکز کې خبرې کولې. همداراز زیادونه وکړه چې د بسک بلتون پالو د انحلال په بدل کې به دې ډلې ته هیڅ راز امتیاز او وسلوالو ته به قانوني معافیت ورنه کړل شي. د بسک بلتون پالو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو لیک کې چې په آنلاین خبرونه کې خپور شوی ویلي چې خپل ټول تشکیلات منحل کړي او د اسپانیا په شمال او د فرانسې په جنوب کې د بسک د خپلواک هیواد د جوړولو دایې ته د پای ټکی په پام کې د شدا ډله د خپلو تشکیلاتو د انحلال اعلان نن په فرانسه کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړي. ټویټر پرون خپل ټولو کاروونکو ته څخه وخت چې سم د سی خپل پاسورډونه بدل کړي. دې ټول نيز شبکې ویلي که سم داسې نخې نخانی نه دی موندلې چې ګنې هکرانو یې معلومات ترلاسه کړي او یا به د چا پاسورډونه غلا شوي وي، خو د لا ښه مسؤلیت لپاره خپلو کاروونکو ته د پاسورډونو د بدلولو سپارښتنه کوي. ټویټر همداراز خپلو کاروونکو ته ویلي چې د خپل ټویټر پاسورډ که د نورو انټرنیټي خدماتو لپاره کار ترې اخلي هم بدل کړي. د ارمنستان پولیسو په پلازمینه روان کې او ترافیک پولیس د دوو کسانو د وژنې په تور نیولې. چارواکي وایي د ترافیک پرون له یو بانک څخه د غلا پر مهال د بانک یو کارکونکي او یو پولیس افسر وواژه. د روان د پولیسو اداره وایي چې د مشکوک تورن نوم ډګروال ډانیل دانیال دی او د روان د ترافیک په دفتر کې کار کوو. چارواکو پرون له دې مخکې ویلي وو چې په لاسي بم ټوپک او چاړه سنبال یو غله د بانک پر یوه څانګه حمله وکړ. د بانک پر دوو کارکونکو یې ډزې وکړې، یو یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چارواکو په وینا کله چې پولیس د پیښې ځای ته ورسېدل، برید کوونکی له بانک څخه یو څه نغدې پیسې غلا کړې وې او غوښتل چې وتښتي. دوی وایي چې برید کوونکي پر پولیسو هم ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. ټپي پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه او د پولیس چارواکي زیاتوي چې تورن کس وروسته ونیول شو. خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف رامنځته شوی، د هیواد د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداروي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره پرون د رسنیو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې ولمانځل شوه چې د دوشنبې په ورځ د ازادۍ راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانۍ، سباون کاکړ او عبادالله هننزي په ګډون لس تنه افغان خبریالان وشل شول. پر دې موضوع په افغانستان کې د خبریالانو پر ستونزو ریپورټونه او مرکې لرو. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. دا موضوع به هم واورئ او له دې به مو هم خبر کړو چې په غزنی کې پرون اعتراض کوونکو د 13 ورځې لپاره د ټاکنو د کمیسون دفتر تړلی او په وړاندې پرله وهلی وو. که وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو. نړیوالو رسنیو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. دوستانو ستړي مشي. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف رامنځته شوی، د هیواد د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزي اداره وایي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر به شپږ میاشتې وروسته بلخ، هرات، ننګرهار او کندهار ولایتونو ته هم وغځول شي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون د لومړنۍ برېښنایي تذکیرې په اخیستو سره دا بهیر رسمن پرانیست، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا پروسه نامشروع بلله. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر اشرف غنی او لسګونه نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړې. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلاف به د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي. کاغلی احمدزی زیاته کړه چې پرون شاوخوا 50 کسانو دا تذکرې واخیستې او دا بهیر به دوام وکړي.
جلالت مو ولسمشر او دولتي چارواکي نیوغلل د الکترونیکی تذکرو د ویش ملي بهیر رسمان پیل کړ. په حدود 50 کسانو ته چې دوی په خوا بایومټریک شوي وو او په سیستم کې درسي وو، دوی ته تذکرې تیارې چاپ شوي وو او دوی ته وویشل شوې. په شپږ میاشتو په حدود کې موږ په همدې ډول خپل کار ته دوام ورکو. وروسته له شپږ میاشتو بیا موږ ځو د لویو ولایتونو مراکزو ته.
ښاغلی احمدزی وایي په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش یو مرکز راتلونکې اونۍ او څلور نور تر شپږو میاشتو پورې پرانیستل کیږي او له پلازمینې وروسته به دا پروسه لویو ولایتونو هرات، کندهار، ننګرهار او بلخ ته هم وغځیږي. خو د حکومت اجرایه رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه در رامنځته شوی. ښاغلی عبدالله مخکې هم ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. له بلې خوا د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار وایي چې که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش قانون تصویب شوی او دا موضوع بیا د جرګې په اجنډا کې نشي شاملېدای، خو تمه ده چې وکیلان د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په امتیازي وخت کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف په اړه بحث وکړي.
رسمی شکل خو د باستانو د پایټه کې خودل شوی دا رسمي منګ دا په نه پاجندا کې لرو نه په پاجندا کې راشي خو صرف په امتیازي وخت کې وکیل صاحبان حق لري هر وکیل خپل نظر اظهار وکړي باقی کې بعضی وکیلان کې دي چې موافق نظر اظهار کوي او بعضی وکیلان کې دي چې مخالف نظر اظهار کوي خو زمونږ د هیئت اداري از ما شخصي نظر بدای چې دا یو ملي پروسه ده دا باید د ځان سره مخامخ نشي
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره د برېښنایي تذکرو د ویش په مقصد د هیواد د وګړو د بایومتریک چارې تیر کال په سلوغې میاشت کې پیل کړې د دې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا 2000 کسانو چې ډیری دولتي چارواکي دي د بایومتریک پروسه بشپړه کړې ده په برېښنایي تذکرو کې پر شخصي مشخصاتو سربیره د وګړو ملت قوم او دین هم لیکل شوی دی زینو کړیو په دې اسنادو کې د ملت لپاره د افغان لیکلو سره هم مخالفت څرګند کړی
ستاسو پیغام ستاسو راک
عبدالستار هم د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی دا چې نن په رسمي ډول د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیلېږي دا باید بل ځل ونه درول شي ځکه دا د خلکو اړتیا ده د یوې خوا انتخابات را روان دي د بلې خوا د دې تذکرو پروسه چې د ډېره اوږده او سخته پروسه ده که چیرې داسې فقط وصل سره پیلېږي او بیا بندېږي فکر نه کوم چې دا دې ټولو وګړو ته ورسیږي
زما نوم عبدالرازق دی د هلمند ولایت اوسیدونکی یم دا کمی تذکرې چې الکترونیکي تذکرې جوړېږي دا دغه باید پرمختیا وکړي ژر ژر جوړې سي او کوم څوک چې تذکرې نه لري هغه باید چې په ولسوالیو کې که په هر ځای کې هغه باید چې راسي تذکرې جوړ کړي
زه سبلان میژم د نوزاد ولسوالۍ بس نو دغه تذکرې چې پر دغسې شکل باندې سي نو ډېر به شي بس نو انشاءالله چې موږ هم ټول همکار یو چې دا رقم سي باید دغه ټوله دغسې پراخ سایه پراخه سي او ټوله باید همکار سو دغه کار بس نو انشاءالله چې ټوله به کومک سره کوو
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریځ نه دی
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي پرون په افغانستان کې د رسنیو نړیوال ورځ په داسې حال کې ولمنځل شو چې د دوشنبه په ورځ په دې هواد کې لکتر لګلس خبريالان ووجل شو او همدارنګه یو شپږ نور ټپيان شو په دې مناسبت په افغانستان کې په مرکز کابل او بیلابیل ولایتونو کې غونډې جوړ شوې چې پکې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او همدارنګه د ژورنالیستانو په وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوي د پکتیا ژورنالیستانو او د رسنیو مسولینو په یو غونډه کې وویل چې کابوی و نیمه لسیزه کېږي چې د مطبوعاتو ازادۍ ته د ژمن نظام تر حاکمیت لاندې کار کوي خو لا هم داسې عکس العملونو سره مخ کېږي چې دوی ته ورکړل شوې ازادي ګواښي له پکتیا څخه د ازادۍ راډیو د خبریال اصل ځاځي راستولی رپورټ اورو
د پکتیا ګنډمیر خبريالان نن د ایسوی کال د میمیاشتې په دریمه چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابر وه د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په بلنه په یاد ریاست کې سره راټول او خپلې ستونزې سره شریکې کړې دوی د ولایت ګڼې ادارې له خبريالانو سره د معلوماتو په شریکولو او په نه خوندیتوب کې تورنې کړې چې د دوی په خبره دا هم په خپل ذات کې د مطبوعاتو د ازادۍ یو ډول ګواښل دي د پکتیا ژورنالستان او د رسنیو مسؤلین وایي کابو یوه نیمه لسیزه کېږي چې د مطبوعاتو ازادۍ تژمن نظام تر حاکمیت لاندې رسنیزې چارې ترسره کوي خو لا هم د داسې عکس العملونو سره مخ کېږي چې دوی ته ورکړل شوې ازادي ګواښي پکتیا کې د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې ولایتي مسؤل مخلص وایي
دولتي ادارو کې یا هغه د فساد وکړې د چتا باندې یو شی تحمیلې کې دا د نشر کدا شی د کوم کدا د نشر لکه او تا ته خبرې کوم د وسلوالو ډلې یو کس ځان د تکي او د توج ما باندې دغه ریپورت ما ته نشر کړل او نشر دې نه کې بیا ستا سره دا شو
فضل الله بهان په پکتیا کې کلید رادیو ولایتي خبريال دی د هیواد په مرکز کابل خوست او قندهار کې ورستۍ پیښې او د تورته نورې امنیتی پیښې د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا د مطبوعاتو پر ازادۍ تیری غني.
په څو ولایتونو کې ورستۍ پیښې چې د ژورنالیستانو په وړاندې وشوې، یا د ژورنالیستانو ګڼ شمېر ژورنالیستانو ژوند یې واخیستو، ته خپله د دې ښودنه کوي چې دلته بدبختانه اوس هم مطبوعات هغسې ازادي نه لري څنګه چې پکار ده.
د پکتیا د والي بیاند عبدالله حسرت د دوی د اندېښنې تر یوه بریده پر ځای ګڼي، وایي د ټولو هغو ستونزو د هواري هڅې کړي او لا هم کوي چې رسنیزې چارې له خنډ او د مطبوعاتو ازادي لږ وخت سره مخ کوي.
بلخوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله هننزی په ګډون د دوشنبه په ورځ لس تنه خبریالان ووژل شول. سوال دا دی چې دولت د خبریالانو له کورنیو سره څه ډول مرسته کولی شي. احمد شیبر په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی. ښاغلی ستانکزی، د مرکې په پیل کې د موضوع حقوقي اړخ بیانوي.
دولت د افغانستان د اساسي قانون د پنځمه ماده د حکم پر بنسټ چې پنځه اساسي دندې یعنې اصلي دندې د دولت دي، یو یې د امنیت تامین ده، بل یې د قانون پلي کول دي. په دې دواړو مواردو کې هېڅ دلیل وجود نه لري چې دولت وایي چې دا کار دښمن کړی او دولت پکې مسؤلیت نه لري. دولت مسؤول ده، دولت باید جبران خساره ورکړي او د قانون د احکامو سره سم باید دوی سره چلند وشي. متاسفانه د موږ ملکي افراد چې په نورو قضایاوو کې وژل شوي یا خپل ملکیتونه له لاسه ورکړي، چې اوس پورې د افغانستان دولت په تېرو 19 کلو کې دې مسلې ته په هېڅ وجه پاملرنه نه ده کړې. په استثنایي بعضې مواردو کې د وینې بیه یو لک افغانۍ او د زخمیانو لپاره 5000 روپۍ ورکړي چې نه اسلامي توجیه لري او نه حقوقي.
بله محترم استاد، دغه خسارت چې تاسو وایئ چې دولت باید ورکړي، دغه لس کس خبریالان چې وژل شوي دي، له دوی سره که څه هم تاسو یو مقدار پیسو ته اشاره وکړه، باید څومره مرسته وشي؟ یعنی غالبا ویلی شئ چې تر څه بریده پورې څومره اندازه کومک پیدا شي؟
بله، په قانون کې بېرته ډېر سری وضاحت وجود نه لري. یوازې د دولت کارمندانو ته د اکرامي مسله وجود لري، اما د جبران اقتصادي مسله باید افغانستان قضایي مراجع یو معین رقم ورته تعیین کړي او د هغه له مخې باید ورکړي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ولسی جرګه باید یوه لایحه تصویب کړي تر څو له دغسې کسانو سره چې هغوی د ولس آواز تر نورو پورې رسوي، له هغوی سره مشخص اندازه مرستې وشي د هغوی له بازماندګانو سره؟
عرض باید وکړم چې ښه خبره دا ده چې باید یو قانون وضع شي، دولت مسوده جوړه کړي، حکومت مسوده جوړه کړي او وروسته د هغه نه د ولسي جرګې ته ورکړي او جمهور رئیس توشیح کړي، تر څو د دغسې کسانو د ملکي کسانو حقوق پایمال نه شي چې سړک په سر شهیدان کېږي یا معلولیږي او زخمیان کېږي. په هر صورت زما له نظره دا لویه خمه ده. یوه مسله له بلې خوانه یو شه چې د ژورنالستانو صنف ته متاسفانه پاملرنه وتلنه شوې، سره د ځینې مقرراتو ته جوړ شول، خپله رسنیو مالکین او مسؤولین هم مکلفیت لري چې په داسې مواردو کې خپل کارمندان بیمه کړي او حد اقل د وظایف په جریان کې که ضرر ویني د یو کارګر په توګه د هغوی حقوق هم باید زموږ په تقنیه اسنادو کې تسلیم شي.
حکومت له وژل شوو خبریالانو سره څه ډول مرسته کولی شي؟ په دې موضوع مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي نظر واورید.
ازادي خبری مجله اورئ.
او سم دا چې لویدیزی ورسپانی د افغانستان په اړه سوی له احمد شیبر سره پاتې کیږو. احمد شیبر، یو شمیر نړیوالو رسنیو ته کتنه کړې.
د کابل په روسیو بریدونو کې د خبریالانو مړینې ته ګڼو رسنیو او د بشري حقونو بنسټونو پاملرنه کړې ده. کاناډایي ورسپانه ګلوب اینډ میل پوښتنه کوي ولې باید په کابل کې د دوشنبې د ورځې په بریدونو کې د نه خبریالانو مړینې ته ډېره پاملرنه وشي. ورسپانه خپله پوښتنه داسې ځوابوي چې دا پیښه ټولنې ته یو څرګند پیغام و چې یوې ډلې د یوه پلان له مخې هڅه وکړه چې تر وسه وسه خبریالانو ته ډېر تلفات واړوي. د ګلوب اینډ میل په وینا پکار ده چې دې ټکي ته خلک ډیر پام وکړي چې ولې خبریالان قرباني شي، دوی خو یوازې خبر تر نورو رسوي. د بخښنې نړیوال سازمان د میل درېمې سره په یو وخت چې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ د لیکي دا ورځ به د زړورو افغان خبریالانو لپاره تل پاتې وي. د دې سازمان په باور افغان خبریالان د کار پر مهال له ګواښ، ارعاب او خشونت سره مخامخ دي. د جنوب آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړیا چوي افغان خبریالان د نړۍ له هغو زړورو څخه دي چې په خورا بدو شرایطو کې کار کوي. دغه سازمان د دوشنبه د برید د ټولو قرباني شویو خبریالانو یادونه کوي او د فرانس پریس اژانس د اکاس شامرای فیزي په اړه لیکي چې د 2014 کال کې خپل نږدې دوست او همکار سردار احمد د کابل پر سرینا هوټل د برید پر مهال له لاسه ورکړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د فرښتې محرم دورانی پاړه چې ټاکل شوی و د می په 15 ملاسادي راډو سره رسمن کار پیل کړی لیکي دا په افغانستان کې د شزینه خبریالانو ترمنځ یو منلې او وتلې څیره و. ملګرو ملتو هم د رسنیو د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان خبره کړې او لیکي د دوشنبه د ورځې برید په افغانستان کې د هغو لپاره د خبرداري زنګونه شنګولي چې د خبریال په توګه کار کوي. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې بیا په ولایتونو کې شزوته شته ګواښونه یاد شوي چې ډېرې پټ پاتې شي. په اعلامیه کې په کندوز کې د روشنی تلویزیون د خبر د څانګې د مسؤل صدیقه شیرزی په وینا راغلی دی چې په 2015 کال کې چې کله کندوز ته طالبان ننوتل نو د دوی وسایل مات کړل او ځینې ورسره یوړل. خو صدیقه شیرزی بیا هم خبریالۍ ته ژمنه ده. دا وایي هڅه کوي چې د ښځو غږ تر ټولو ورسوي. انډین ایکسپریس ورځپاڼه بیا د هند سر ریاسم نریندر مودی خبر د رسنیو د ازادي د ورځې په مناسبت راخیستې چې وایي د رسنیو ازادي دیموکراسي خورا پیاوړی کوي. مودی په خپل پیغام کې چې د دې ورځې په ویاړ خبر کړی دی د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې او مسؤلیت لپاره د هر راز هڅو ژمنه ورکوي.
پرون له شپږ ورځو تړل کېدو وروسته اعتراض کوونکو د کندهار او روزګان ترمنځ لویه لاره پرانیسته او خپل اعتراض یې له هغه ژمنو وروسته پای ته ورسوه چې چارواکو ورته وویل په لاره به هغه بدچلنې پولیس چې له دوی سره یې ناسم چلن کوو لرې کړي.
دا روزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوی و. نن تر شپږمې ورځې وروسته سهار مهال د ترافیکو پر مخ خلاص شو.
موږ لار خلاص کړ د وشاریانو پر مخ مظاهره مون پای ته ورسوله.
د روزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لارې شپږ ورځې اعتراض کوونکو په دې مخه د ترافیکو پر مخ تړلې و چې دغه لارې د امنیت مسولیت له پولیسو واخیستل سي او ملي اردو ته وسپارل سي او یا هم نور پولیس تور تراسي. ځکه د دې په خبره چې د یادې لارې په اوږدو کې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. اوس د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د اعتراض کوونکو په غوښتنه د روزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره یو شمېر هغه پولیس له دندې لرې کړي او پر ځای نور پولیس ګمارلي کوم چې اعتراض کوونکو ترې شکایت کوي او د لرې کېدو غوښتنه کوي. د روزګان ولایت د امنی کومندانی د امنیت امیر عبدالکیو مری چې د روزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې ته د اعتراض کوونکو د غشتونو د پرکولو لپاره تللی وو په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې ویل.
زه خپل لامل ویني چې دغه پوسټ ډیر خلک زورول دغه پوسټ څه دی لارین په دغه چې دغه پوسټ څه د دې تا جوړول ډیر ورانه زیرول درول نو هغه پوسټ مو ته سویل د قانون منګول ته مو وسپارل او پوسټ مو خالص لا کړ نو خلک کومندان صاحب د امنیه د کندهار ہدایت خپل کومندان د کړو چې نو خلک ځای پر ځای کړ د دې سنځي لري ځای حل شي ان شاء الله.
لدی سره د کندهار ولایت د امنی کومندانی له خوا د روزګان او کندهار ترمنځ د لیلا د ساتنې لپاره نوې ټاکل سوې امنیت کمانډان لالا هم لا اعتراض کوونکو سره ژمنه کوي چې د یادې لارې امنیت به ساتي او په خبره چې هیڅ کله به پولیسو ته اجازه ورنه کړي چې غیر قانوني عمل تر سره کړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي موافقې د شغورل لپاره هڅې پیل کړې. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اروپای ټولنې ته د روانې مې میاشتې تر 12 نیټې مهلت ورکړې چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانولي نو متحده ایالات به ترې وباسي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
اروپای ټولنه غواړي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره خپل بدیل پلان راتلونکي ونی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته وسپاري. خو د اروپای ټولنې سرچینو په عین حال کې ویلي دي چې که متحد ایالات له دې پلان څخه ووځي دوی په پام کې لري چې له ایران سره خپل تجارتي اړیکې پر ځای وساتي. ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه یو ناورین بللی او ګواښ کړی چې که د مې د میاشتې تر 12 نیټې پورې اصلاحات پکې رانشي نو امریکا به ترې ووځي. خو برتانیا، جرمني او فرانسې هڅې پیل کړې چې که د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره موافقې ته ورسیږي نو سپینې ماڼۍ ته به یو بل نوی سیاسي تړون چې د ایران په وړاندې سخت دریځ خپلوي چمتو کړي. د اروپایي ټولنې شپږو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي که څه هم ډاډه نه دي چې هڅې به یې نتیجه ورکړي خو دوی وایي اروپایي ټولنه په عین حال کې پر دې همکار کوي چې د دې هڅو د ناکامۍ په صورت کې د هغه ناوړه اثرات محدود کړي. ویل کېږي چې په دې ډیپلوماتیکو هڅو کې یوازې د اتلانتیک سمندر دواړه غاړې ښکېلې دي او ایران چې د تړون یو اړخ دی او همدارس چین او روسیا چې په شپږو پیاوړو قدرتونو کې شامل دي پکې نشته. اروپایي ټولنه غواړي ولسمشر ترامپ ته قناعت ورکړي چې دوی به د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام او همدارس په سوریه او یمن کې د دې هیواد د نفوذ مخنیوی وکړي. په داسې حال کې چې د ایران په مسله کې د اروپایانو او امریکایانو اختلافونه کم شوي دواړه لوري د امریکا د دې غوښتنې په اړه یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي چې د اټومي موافقې له پرانیستو پرته د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي دوی د داسې یو فورمول د موندلو هڅه کوي چې هم د امریکا د غوښتنې ځواب وي او هم موافقه له منځه ولاړه نه شي. اروپایي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په ډاګه وویل چې هیواد یې د اټومي موافقې په برخه کې هیڅ راز معاملې ته چمتو نه دی. برتانیا، جرمني او فرانسې ویلي چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووځي هم دوی به پکې پاتې شي او هڅه به وکړي چې له ایران سره تجارتي معاملې وساتي او پراخ یې کړي. د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه تاوده شول چې دې ټولنې له اټومي موافقې سره سم پر ایران ډېره برخه لګول شوي بندیزونه فسخه کړل.
او سمیو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د مشکوکو تروریستانو هغه و کسیزه ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د فراد امنیه قمندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د څانګې مرسیال پرون په یو وسلوال برید کې وشل شوی. ولسمشر اشرف غنی د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څېړونکو ته له سلیقوي چلند پرته معلومات ورکړي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بیسک بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وایي دا ډله به له منځه یوسي. راخوی ویلي چې د بیسک وسلوالې ډلې یا ای ټی ای لخوا دا اعلان خوشي تبلیغ او تشې خبرې دي. راخوی ویلي چې دا ډله د دولت اقداماتو او د اسپانیا د ډیموکراسۍ په نتیجه کې خپل انحلال ته مجبوره شوې ده. او ټویټر پرون له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتل چې سمدستي د خپل پاسورډونه بدل کړي. دوستانو تاسو مونږ غږله ازادي رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو مطالبه تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. مخکې لدی چې بل نیم ساعت خبري مجله درته زما همکار ارش همایون وړاندې کی په مخکې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
ملک حالا دادم د کندار په قوم يم بلوس که وس پر دغه کریایو باندې سر و نه ګرځي نو دا خو معلومه خبر ده چې یعنی بیرته به تیلوم ګرانسي یعنی درغه په خوا بلا ګرانسي نو دا باید د سر په وګرځي چې تیل ارزانه سوي دي. موټروانانو ته باید هغه خپل خریدنامې کښېږي چې دغه ځای درغه ځای پورې باید تاسو دغه نه کریا واخی دا باید دولت ورته مستحقه کې ټرافیک ورته باید دغه کې
اره رسو روپې لاس نه کرایه باندې مصرفي
اره ورځ زمر څخه دغه 15 پیته بیا غونې د سکریایې ای
دې به دې میاست څومره د 2 روپۍ ګټي
نو دا د میاست چې دغه سينو بل کار خو موږ نه لرو چې راځي یا دفتر ته راځو پر یو دفتر جاړو چې موږ ماجاري راغلي زمر سره کم کومک وکیل کڅنګه چې دا وس راغلي نو په دغه حالات کې چې موږ راځو نو بار دغه د میاست چې ته د ورځې شپې ته وایې غونې کې دغه نو بار څو تر سیږي بار خو دې تخپل حساب ورته وک
د سويټ د کرایې لپاره له یو چانه قرض واخلې
و و شل واره دا میاخسته دا د ورځې مخ کې یو ورپې مې کړی نه درلو د خپل د گاونډس څخه مې یو نیم سل افغانۍ اخیستې دي بازار ته پراغله.
دغه نور د کور خرڅ مصرف څه رقم تاسو پوره کوئ؟
نو دغه د کور خرڅ مصرف خو دغسې موږ پوره کوو چې مثلا اوس خو روزانی هم دی خاص نشته، باید موږ سره سر وګرځي، موږ ته زمینه را برابره کړي، یا د خواري یا د یو پروژه مې روژه کې مونیسي مثلا، یا یو کومک راسره وکړي، یا زموږ خپل وطنو ته بیرته انتقال کړي. خو موږ په وطنو کې خو امن نشته، زموږ په وطنو کې جنګونه دي، اوس وضعیت خراب دی.
تاسو خو چې زه وینم تکړه ځوان یاست، ولې داسې یو کار نه کوئ چې پیسې پیدا کړئ؟
نه نو خو نشته، اوس بازار ته ووځئ، یو نیم سل، دوه سوه، درې سوه، څوک راوي څوک یې نه راوي، څوک خواري پیدا کړي روزانه پیدا کړي څوک یې نه پیدا، بیرته هغه خپل کور ته را روان دی راځي.